السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین 2 بجې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو دا شان 219 پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
السلام علیکم. په مکړه د خبرنو سټکو ته د لاهور های کورټ امر کړی چې د خبریال سیرل المیدا نوم دی ممنوع الخروج لیست نه وستل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلزاد په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د کیم جونګ اون او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د بیا لیدو خبرې روانې دي. پوره خبرونه د لاهور های کورټ چارواکو ته د لاهور های کورټ چارواکو ته امر کړی چې د خبریال سیرل المیدا نوم دی د هغه لیست نه وستل شي چې پرې له هیواده بهر پتلو پابندي وي. دغه پاکستانی خبریال د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوي. سیرل نن په یو مقدمه کې د دوو پخوانیو پاکستانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی سره یو ځای د عدالت په وړاندې حاضر شو. په دې مقدمه کې پر نواز شریف تور دی چې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا سره په یو مرکه کې د ممبئی د ترهګرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړی وو. بیا شاهد خاقان عباسی د نواز شریف د سرګندونو ملاتړ کړو. عدالت نن له کاروایي وروسته په دې کې سوریدنه د اکتوبر تر 22 نیټې پورې وځنډوله. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل ټاسک فورس ادارې نه کسیز پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر ده. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال وای د غپلاوی د پاکستان نوم په خړ لست کې تر شاملې دورسته د مالی چارو د سار لپاره یاد هوا تتللې. د پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 3 فبروري میاشت کې له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لست کې شامل کړو. دا اداره په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو د مینځنې یا منی لونډرنګ څارنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان له کاره خوشاله نه ده. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر د اګست پر 1 د سینټ په غونډه کې ویلي ول نوې حکومت غواړي چې د ناقانونه پیسو د سار ادارې اندېښنې لرې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسګزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وکړي. نوموړي دغه راز له بولان تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې ځانګړې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړه. محمود خان اسګزي دغه څرګندونې په کوټه کې د 1903 کال د 1 اکتوبر د پیښې په یاد کې جوړې شوې غونډې ته کولې. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. د مشال لړیو خبريال وای د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلی وو د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د دې اقدام پریکړه کړې او د دوشنبې پر ورځ خلک کوي شي چې د ویزو لپاره کنسولګری ته ورشي. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د اګست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو کار بند کړی. د اګست پر 10 نیټه د پاکستان کنسولګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړو چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او کنسولګری تړلې وه. خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر مهال د نظم ادارې چارواکي وایي په کورمه کې د بیا رغونې او لزایی کډوالو سره د مرستو لپاره به ډیر زر له انتظامی او مرستندوی ادارو سره خبرې کوي. د اف ډی ایم ای او مشر احسان داوړ د خبره له هغې وروسته پرون مشال لډیو ته وکړه چې د کورمې د زاوی سیمې ځنو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د بنیادي سهولتونو د نشتوالي شکایتونه کړو. احسان داوړ داسې وایي
غیر سرکاری تنظیمی نه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچو نه دي پر د سکول تنظیم یا د ارزی د موبایل هسپتال تنظیم. دا ښه خبره ده چې دی دا مسالې په ډاګه شوې. ان شاء الله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کوو چې دی مشکلات موږ سمره هم کومول شي چې کامی کی.
د زاوی سیمې یو مشر ملک نور خان پرون مشال لډیو تویل په سیمه کې د نخطو پوځي عملیاتو له وجې ډیر زیان رسیدلې او دوی د تعلیم، صحت، پاک اوبو، سړک او د رابطې نظام او نورو بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون ناوخته په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو چارواکو پرون مخام پارګ ماڼۍ کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي په دې موخه زلمی خلیلزاد ویلي په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړ وي. زلمی خلیلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لیموزین ګاډي په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د اکتوبر په شپږمه په دې ګاډي کې یوې سالګري ته تلونکي کسان سپاره وو. د نېشنل ترانسپورټ یوې ادارې مشر چې د دې پیښې پلټنې کوي ویلي دا په تیرو څو کلونو کې په امریکا کې تر ټولو بدو ترافیکي پیښو کې وه ده. پولیس وایي دغه ترافیکي پیښه د دوو ګاډو ترمنځ د تصادم له وجې رامنځته شوې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکلي اتلس کسان په لیموزین ګاډي کې او دوه نور لارویان په دغه حادثه کې وشل شوی دی. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دویمې سرمشریزي لپاره سلا شوی دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه دا بیان پرون لاغې وروسته خپور شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سیول ښار ته ورسېده. نوموړی پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی و او د مایک پامپیو په وینا په هغه هیواد کې د اټومي وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د جنوبی کوریا په بیان کې د مایک پامپیو په حواله ویل شوی چې هغه او کیم د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ چې څومره همزر ممکنه وي د دوی مصر مشرزي کولو لپاره سلا شوې دي. مایک پامپیو تر اوسه د دوی مصر مشرزي په اړه لاسنه دی ویلي. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ د یوې تاریخي سرمشرزي پر مهال لیدلې و. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار د هوا حالو د کرن صاحب اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 3.83 روپۍ او په 4.3 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 4.80 روپۍ او په 4.90 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو، کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. نن په یو مقدمه کې د پاکستان دوا پخوانی وزیر اعظمان لاهور های کورټ ته حاضر شوی دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن غندوی چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره هلې ځلې توندې کړې دي، د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران زیاتوي.
دا اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوي دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي، دغه پارټي حمایت کوي. نو دا خو یو قدم اخیستی شوی دی.
و جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ نن یو وار بیا خپل کار پیل کړی دی.
دا چې مونږ په لحاظ مونږ محتاج یو نه کېږي. زمونږ ونډي ملک دی، ما خپل اوس دا لسم تاریخ دی. کچېرته یو ورځ نورم وزنډ دی بیا هسپتال باندې د میاشت نمبر نه راکوي.
او 19 پروگرام ټولنا او سختریزی کې په پاکستان کې د نرخزیانو ژوند طاقت نشوي دا
پہلا خمات داس ښکار کړی د چبس دنیا ته زمام بشان نور څوک نشته. یوازې زایم نو چې ما خپل نورمل ګرو کو ته نړم خوشاله شو، نړم مطمئنه شو چې او دنیا کې نورم زمام بشان خلق شته.
د مشال ترڅنګ یې باورې تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د لاهور های کورټ چارواکو ته امر کړی چې د خبریال سیرل المیډا نوم دی د هغه لیست نه وویستل شي چې پرې له هېواده بهر پوتلو بندیز وي. دغه پاکستانی خبریال د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې سره کار کوي. سیرل نن په یو مقدمه کې د دوو پخوانیو پاکستانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی سره یو ځای د عدالت په وړاندې حاضر شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
نندګل پورس د لاهور های کورټ جسټس مظاهر علی اکبر نقوی په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شاهد خاقان عباسی او سیرل المیډا په موجودګۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وکیل د اوریدنې پر مهال عدالت ته خواست وکړو چې په 14 اکتوبر زمینی انتخابات کېدونکي دي نو کاروایی دې تر انتخاباتو وزنډوي. د کم وروستو چې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 22 نیټې پورې وزنډوله او نواز شریف، شاهد خاقان عباسی او سیرل المیډا ته تحریری جواب جمع کولو ہدایت وکړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دروان کال په مئی میاشت کې ډان ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو وسلوالې ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار دي چې تر سرحد هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې 150 کسان ووجني؟ د نوموړي د بیان وروستو د مدني ټولنې یوې غړې امنا ملک په لاهور های کورټ کې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، نواز شریف او خبریال سیرل المیډا په ضد درخواست جمع کړې او له عدالت یې غوښتلی وو چې نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظمۍ د سوګند خیال نه دی ساتلی نو پر ضد یې د بغاوت کولو کاروایی وکړي. د هند په ممبئی ښار کې وسلوالو په 2008 کال کې برید کړی وو چې یاد ملک کې تور په لشکری جنگوی پورې کړی وو، خو پاکستان د هند د تورونو پر اساس د لشکری جنگوی د ځنو مشرانو پر ضد د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه دایر کړې وه چې لا هم سرته نه ده رسېدلې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شوو ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یوه صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز له ملګرو ملتونو هم غوښتنه کړې چې د افغانستان پر سرحدي پوله دې نړیوال پوځ ځای پر ځای کړي او په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی دې وکړي. محمود خان دا خبرې د یوې غونډې پر مهال کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې د 8 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې وجوړ شوي وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په هیواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لویه کچه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، کوم چې د پاکستان د اساسي قانون په ضد یو غیر عیني عمل و. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته، خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی.
پوری پشتون پچلور ٹکڑوں کی تقسیم ساتھ بلو سر چڑھ گئی میاں والی اٹک کے پنجاب کیا چولی دی
پښتونخوا ملی عوامی ګوند د مشر په وینا او موږ د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي، هیڅوک و پښتون قام ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کیږي. نوموړي په افغانستان کې پر روان جنگ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي ګوند څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل سي.
څلوېښت کاله افغانانو د خپل وطن پر حریم باندې، د خپل وطن پر اختیار باندې سرونه ورکړه. موږ دا وایو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دا یو سلامتي کونسل د څلور پنځه زورور دی دا چې موږ چې لري امریکا روس چین فرانس او انګریز دوی وایي چې افغانانو ته موږ کومک ورکړی وو چې دوی د خپلې ازادۍ دفاع وکړو دوه څلوېښت کاله دفاع وکړه اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي دوی نشي ګرځولی دوی مهرباني وکړي دا پنځه قوتونه د افغانستان پر پولو ودرېږي یا د اکبر متحده پوج راواستوي یا خپل پوجونه راواستوي مخ ته افغانستان همسایګانو ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغو په درې میاشتو به دا وکړو
و جلسه ده د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سیکرټری عبدالروف لالا او سنیټر عثمان کاکړ ترڅنګ نورو وینا کوونکو هم وینا وکړې. دلته خبره ده د ونی ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې څخه لمخ هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلې دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو جمعیت علما اسلام فضل الرحمان کو نوای چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره هلي ځلې توند کړې دي. د دغه ګوند سېنېټر مولانا عطا الرحمان مشال ریډیو ته ول چې مولانا فضل الرحمان په دې اړه د یو شمېر سیاسي مشرانو سره لیدلې. بلخوا عوامي نېشنل ګوند او کامی وطن پارټي هم مشال ریډیو ته د دې نوي سیاسي اتحاد لپاره د هلو ځلو پخلی کړي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر ناور.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره تعلق لرونکي سېنېټر مولانا عطا الرحمان وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان یو شمېر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي او زیاتوي
دا کم صورت حال د ملک روان ده او کومه لوبه چې دلته ایجنسیو وکړه نو د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني او مجلسونه ونه کړي دا ملک خو نور هم ورانې طرف ته روان دی. مولانا چې په دې حق له نواز شریف سره مجلسونه شوي دي او انشاءالله امید دا دی چې ډېر زر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي غونډه کېږي په دې ملک.
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار لمخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړې ده چې په کومه حلقه هم د د ویشتمې جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدوار هم په دویم نمبر راغلي وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند د امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي.
دا کوم د پښتنو اواز او هغه قصدن د پارلمان بار ساتل شوی دی چې هغه ته د سید پښتنو د پر اواز اوچت نکړي شي. یو هغه مونږ ټول وکړی دی چې دا بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې دي یوځای شوي دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي دغه پارټي حمایت کوي. نو دا خو یو قدم اخیستی شوی دی او دا مخکې بوتل شي چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس دا بیا په دې باندې سوچ کول شي چې نور څنګه قدمونه اخیستل پکار.
سور د مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی وو. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
اتحاد خو د مخکې نه شوی دی. تاسو وګورئ د پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې څومره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټولې په دې اتحاد کې ناستې دي او د سیاسي مشرانو دا رابطه چې مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا وکړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی پیپلس پارټۍ مشرانو سره ملاقاتونه وشو نو دا ټول د دغه اتحاد سلسلې دي. او ما چې څنګه تاسو ته وو چې نن یوازې سیاسي لیډرانو ته نه عوامو ته هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د ازادۍ دپاره او د جمهوریت د مضبوطیا دپاره دا ضروري دی او دا ټول ملاقاتونه او دا ټولې رابطې دا د دغه سلسلې کړی.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلار به سوي. خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی وو چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکړل شوی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون په سوات منګور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو کارکونکو د دې ګوند مشر شهباز شریف تنیولو خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وینا په وخت صحیح مشرانو وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او دا به ښې نتیجې ورنکړي. شهباز شریف د اکتوبر په 15مه د احتساب کمی ادارې د درغلیو په تور نیولې دی او وفاقي حکومت وایي چې یاده اداره خپلواک ده او په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف اقدامات کوي. لامنګوري د دغه مظاهره تفصیل نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو پیل کی
نشاط چوک منګوره کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجمع شوی ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقه ته بتو او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کوله او هغه جلسونه دی وستو زکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دي. زکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو په دې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا په دې میاش کې لاړو دا هغه و چې رکه دا مسلم لیگ وګټي نظامنګ حکومت رانیږي.
دین وړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر پزیت انتقامی کا روی روانی دی او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي.
د هر ایم پی اے د هر ایم ایل اے د هر صدر د هر جنرل د هر جج د ټول دې احتساب وشي بیا به ان شاء الله مونږ وسره مشانه بشانه ولاړو. خو کدا انتقامی کاروایی نو لدیز کې نو ایم عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشتې مل مبای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به وینې چې درنه خلک څنګه ورګي اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختميږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نه نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لس ورځو لپاره پریمانډ تپتیشي ټیم ته حواله کړي. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره د دوی سره تعلق نشته او دا کاروایی یاد ادارې په آزاد بټ کړی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان تحصیل سره روغې سیمې اوسیدونکي وایي جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې لس کاله د خپلو کورونو بهر تیر کړل او اوس چې په خپلو کلو ته او کورونو ته واپس شول نو ټول کلی ړنګ پروت دی او بنیادي سهولتونه هم نه لري. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال سلام محسود خبرې کړې دي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا کلی کاجالنګر خیل اوسیدونکي ویایي چې جنگ بیخی تباه برباد کړی یو. کورونا پټی هیڅ مه روخ پاتې نه دی. د دغې کلی یو اوسیدونکی جمال انګر خیل د کلی دغه حال په دارنګ بیانوي.
جنگ روغا لاس کوله میر بار تیر کړل. کورینا هر شم غز بز میر ته سخت تکلیف ده. د بجلی ها د روډ ها د ویلې ها او میر دغه د پاکستان اوس دین کې پاکستان د میر باندې لړ
شرپاودین زیاتوی چویلے وندونا رنگ پٹھی موہا شاڑ بلاڑ دی.
ہمیرے کاجے کرا دیگ 300 کالان مزکا دو سنو 47 ناون چا 2018 تک پاکستان حکومت دیگ تے پورا نر دنگا ور کڑی دو نی بیرے ور کڑی دو و نی میرے با جیلی شتا دائی نم سکول شتا دائی و داگا سے پندی جی بغری ناکشے و میرے پورا خاصوصی ایویلے دنگی دے بجیلائی دے بے و دیگ متکلیفار دائی و حکومت اپنیج من خام خدغی رحم داو کن.
ما کوشش وقت لیو چا دے کجالن گرخی کلی دے حالاتو نا دے سیمینا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین او دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر دل نواز وزیر خبر کان خواہ پل موبائلونا پورتا نکڑل. بلوری دے دغی کلی او سے دن کیو دا ہاں ویلی دی چھ چروا کی لفظونا وکی او بیاخ پل لفظونا پورا کوی نا زکا دے خلقو مشکلات او ستونزے کمی جنا بلکہ نور جاتی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د مشال ترڅنګ اوریدونکو د انساني حقوقو کمیشن وایي چې په پاکستان کې هر کال خوشا یو زرخزي او انجونې د غیرت په نوم وجل کیږي، خو د قصاص او دیت لوجې ګڼ شمیر ذمہوار په عدالتونو کې د سزا نه بچ پاتې شي. دا چې پولیس د دې ډول وجنو تحقیقات په کومو بنیادونو کوي او په دې کې کومې کمۍ دي چې لوجې ذمہوار د سزا نه بچ کیږي، په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وجنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخې تیره میاشت په سوات کې یو ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابۍ، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې دفعې مولګې آنر کلنگ نوم ورکی او که آغیل چایلد ابیوز پا مشومان و جنسی تشدد ورکی زمونگا بنی ملک یو خبر کیگی چی یرا سائنسی طریقو بانی تفتیش هست به تفتیش که تا پا سائنسی طریقو مانی که بایدی رضیات خرچی را جی زمونگ دا پولیس آغیل پارا ترین نده مسئله دا قتل دا او قتل دا بارا دا علی قتل برامدگی د موقع محفوظ کېدل د وګواهان موجودگی دا ضروری دی. باقی چې دار څوک مړ دی، که ماشوم مړ دی، که ښځه مړ دی، که نر مړ دی، که بوډا مړ دی، قتل هم قتل.
خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مبارزه رخشندانات وایي چې تر کومه په عدالتي نظام کې د قصاص و دیت کردار موجود وي، تر هغې پورې به د غیرت په نامه وجنې کیږي او قاتلین به بغیر سزا خوشي کیږي. د ریاست ادارې په دا ډول کیسونو کې په سرګند ډول روایتي طریقې خپلوي. د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت په نامه د وجنو په اړه درې ترامیم شوي دي، یو په 2004 کال کې، بل په 2006 او بل په 2011 کال کې شوي دي. د دغو ترمیمونو له مخه د غیرت په نامه د وجنو ذمهوارو سزا هم زیاته شوې وه، خو په دې اړه چې د پولیسو کوم رویه ده، د هغې له وجې ټولې مسلې دي. رخشندانه زیاتوي چې اوس د غیرت په نامه وجنو نوې بڼه خپله کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جینکۍ داسې وجني چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي. د دې په خبره د دا ډول وجنو لپاره په ساینسي بنیادونو پلټنې کول ډېرې لازمي دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اگست په 9 نیټه په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری پاکستانی چارواکو په دې خاطر وتړله چې ګینی د ننګرهار ولایتي ادارې په چارواکو کې لاسوهنه کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفارت له هوکړې وروسته نن د ګل پورس په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو او د ویزو د ورکولو کار یې پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د سباندی یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم له مخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړی چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بند ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او له هغې وروسته کونسلګری ته ورځي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په پار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بڼډ کې او بل یې له کونسلګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بڼډ ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بڼډ ته ورغلی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
مانم سید خاطر شاه ده، خپل مریضی ما شوکت خانم نه علاج کوم د خبر نه کم چې دا د ویزو مشکل تر اوسه پورې وو، کنسلګری بند و، یوازې ما ته نه ډیرو مریضانو ته دا مشکلات وو. دا چې مونږ پر لحاظ مونږ محتاج یو، نه کیږي مونږ غونډې ملک دی، ما خپل اوس دا لسم تاریخ دی، کچرته یو ورځ نورم موزنډی دی بیا اسپیټال باندې د میاشت نمبر نه راکې.
په خو به د کنسلګری په شاوخوا کې کمیشن کارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزې لګولي چې دې چار ولایتي اداره مجبور کړ چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم له مخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزې اخیستو ته راغلي ول، د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه لیکد نن زر ډیر زیات خوشاله یم چې د پاکستان کنسلګری خلاص شو، دا په دې خاطر چې موږ ډیر زیات مجبوریت تونه دي. زه خپل ناروغ لارم او غواړم چې ویزه وهم او خپل ناروغ دغه ته ویسم. خبر تا
زمانم نصر احمد داشه د پاکستان کنسولګری خبر شو چې خلاص شو اوس کار خم منظم روان دی ډیر کار دی پلمبر معاملہ دا کمیشن کاران هر څه ختم شوی دی ور ډیر فسور کې کار روان
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړکړي جدول لمخې به د هر یک شنبه پورز د پکتیا خوز غزنی کونړ نورستان او لغمان ولایتونو تذکیره لرونکو تویزی ورکول کیږي د هرې دوشنبه پورز به د روداتو پچیراګام چفرهار خوګیانو شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکیره لرونکو او کوچانو تویزی ورکول کیږي د هرې سې شنبه پورز به د هسکې مې نیکوټ غنیخیلو اچین دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکیره لرونکو تویزی ورکوي په چهارشنبه به د بټیکوټ درېنور کامی خیوي ګوشتي ممندري او لالپوري ولسوالیو تذکیره لرونکو تویزی ورکوي او د هرې پنجشنبه پورز به د جلال آباد ښار په ګډون د رود او بیسودو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزی ورکول کیږي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي لن خبرونه د نجیب عامر ناور
د لاهور های کورټ امر کړی چې د خبریال سیرل المیډا نوم دی د هغه لیست نو وسل شي چې پر له هواده بهر پتلو پابند وي دغه پاکستانی خبریال د انګلیسي ژبې ورسپانې ډان سره کار کوي سیرل نن په یو مقدمه کې د دوه پخوانیو پاکستانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد حقان عباسی سره یو زیات عدالت په وړاندې حاضر شو د ناقانونه پیسو د سارې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړ لیست کې تر شاملې دوه وروسته د مالی چارو د سار لپاره یاد هیواد ته تللی د پلاوی به تر دولس ورځو پورې په دغه هیواد کې وي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اسکزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي نوموړي دغه راز له بولانه تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړه پاکستان لنن نه په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیا پرانیسته د مشال رادیو خبریال وای د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې زلمی خلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان متحده عرب اماراتو قطر او سعودي عرب ته هم ځي د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دویم سر مشریزې لپاره سلا شوې ده ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمن د یوې تاریخي سر مشریزې پر مهال هم لیدلی وو
او اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنی او سختریزی ته د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د نرخزیانو یا خواجه سراو ژوند تکتنه شوې ده چې په دغه هیواد کې سختریزی د دې طبقه پر ژوند سره اغیزي کړې دي په دې ادا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو په ونی خبرونه ټولنا او سختریزی کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په تیر خبرونه کې تاسو د مذهبي لژکیو پر ژوند د سختریزی د اغیز په اړه بحث واوریدی په پاکستان کې که یو خوا د سختریزی بیلابیل لاملونه دي نو بل خوا دغه پدیدې د ټولنې یو شمېر طبقې هم اغیزمنې کړې دي ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د نرښځیانو ژوند څنګه دی هلته دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي او تر کومه حده ستونزې هوارې شوي په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرونو لمخې په دې هیواد کې د نرښځیانو رسمي شمیر څه باندې 10 لک دی خو د نرښځیانو تنظیمونه دا شمیر له 15 لک څخه تر 10 لک پورې شي ځکه د دوی په وینا د نرښځیانو نفوس په بیلابیلو سیمو کې پاشل شوی او په تجارتي او غیر تجارتي سیمو کې استوګن دي په پاکستان کې د نشریانو اکثریت یا خو د خپل مور او پلار کور پریږدي یا یې مور او پلار د خپل رویه پر بنیاد دې ته مجبور کړي چې کور ور پریږدي او بل ځای لري خپل همجنسانو سره یو ځای نوی ژوند پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات و، نو د چاحت په نامه دغه نشریزي یا خواجه سره کور پریښودي او ثوابي ضلع ته ځان ورسوي.
چکل نه سواد کے حالات خراب شو نو کور البهم دم کیا نه را کول پہلو خو ماته داس خاص نه وی خو چې کل نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو مال به دم کیا نه را کول گیتا خو تا ته منګ ډیر ویل ته سمې گی نه نو تامه طالبان لور کو کو ژوند دې خو خو هر سره سره کوي کمړه کوي دې مطلب هر سره سره کوي نو بس منګ بیا نه شو کول نو زماړه کې هیر را ل خدای پاک دې خو ما طالبان لور کوي دا بس کیږي اولته کې خو طالبان ډیر ظلم به هم کو پہلے خزیر ادم بدری ورز میں سوچنا کل چ خدای پاک ز بسنگ زما سنگ بن زما ز خود دون عمر میم نه پوی دم هم نه ز خوب مداسی خدای اراده زمانه و چزبه مطلب دی خلق له زما کم خلق له بس ادا الله په توکل باندې راو ته کلمه می او بس داس را روان شنو بدری شپ می اخو دی خو وکړي نو ملګری را سره هغه چ دل ته کی مطلب خو سرستان ملګری پات کی زمو ملګری دی نو ال تبو شو شدو ال تبر علم نو ال تک جماع خپل ملګری هغه مو قتل پہلے خما ته داس خکار کی د چ بس دنیا کې زما بشان
چاحت زیاتوی چې په ثوابی کم د خلکو له رویو او تشدد څخه تنګ سو او په 2018 کال کې پېښور ته کډه وکړه. د نشریانو د حقونو لپاره کارکونکي د بشري حقونو مبارز قمر نسیم په پاکستان کې په عمومي ډول د نشریانو عمده ستونزې یادوي او وایي
که سړی وي که زنانه وي او هغه څوک دغه د شناخت نه انکاري شي هغه ته وایي چې ته سړی نه یا که څوک یو ښځې ته ووایي چې ته ښځه نه یې نو تاسو اندازه کولی شئ چې هغې دپاره یو څومره مشکله مرحله ده. نو د خواجه سره پیل چې کوم مشکله مرحله ده دا ده چې د دې شناخت نه مني، کور والا یې نه مني، اسکول والا یې نه مني، معلم یې نه مني، پولیس یې نه مني، ډاکټر یې نه مني. نو دا مسلسل هغې د خپل د شناخت جنګ سره په خلکو سره په جنگ وي او چې زه څوک یم او څوک نه یم او زه څه قسمه کپڑے به اچوم او څه قسمه کپڑے به نه اچوم دا یو مسلسل جنگ دی چې په هغه باندې دادرېږي. نو هغه وجه نه دای چې دی بیا کورونه پریدي، کورونه چې پریدي او ډیرو ته راشي نو دلته بیا مسائل دی چې تعلیم یې پاتې شي، د صحت سہولیاتو سره نه، چې کوم ګورو دي د هغې په ډیرو کې یا خو سیکس ورک کیږي او یا ډانس ورک کیږي، د هغه نه که تعلیمونه کوم خواجه سره وکړي د هغې ته نوکریانې نه ملاویږي.
قمر نسیم په پېښور کې د بلو وینز په نامه د بشري حقوقو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر دی. نوموړی زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې یو شمېر تنظیمونه د نشریانو د حقوقو لپاره کار کوي. د زیاتوي چې د ژوند پر یو شمېر نورو ستونزو سربېره نشریان له مرګونو او تشدد سره هم مخامخېږي.
جنوري 2015 نه اوسه پورې تقریبا وہ پنجوس خواجہ سرا چکن دی معلوم د شپږو ډیسټریکټو کې صرف خیبر پختونخوا کې وجلی شوی دی او تقریبا دا سه تقریبا 200 قریب کیسونه چکن دی د خواجہ سرا باندې کوم ظلمونه شوی دی. د صحت سہولیات نشتا، کورونه وته په کرایو نه ملاویږي، ډېرې وړې وړې کمرې چې عام یو سړی یا ښځه که کمره اخلي نو هغه په 3-3 زره روپے او که خواجہ سرا اخلي نو هغه په 40 زره او په 50 زره روپے. سفر نشی کولی، نہ په بس کې، نہ په ټیکسی کې، نہ په رکشا کې. مخصوص رکشی دی، مخصوص ټیکسیان دی چې هغه کې دی سفر کولو ته مجبور دی او هغه دی نه کم از کم 300 غنا زیات اخلي. په کمیونټی کې سپیس نشته که بهر روزی نو خلک ورته په یو بدل نظر باندې ګوري.
قمر نسیم زیاتوی په پاکستان کې د سختدریزی روانې څپې نشزیان یا خواجه سرا په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی.
د دې کار ګډا دی او میوزیک سره زیات تر تعلق ساتي او د تر هغه لري او د پسندې خپل پیټرنز دی په پاکستان کې. چرته هم داسې ګروپ سره چې چې نو هغه پہلا پابندي په میوزیک او په ډانس باندې لګولې ده، نو دا خلک چې وروتل نو دوی ته نه یو ان مرسته ورکولا، نه حکومتي چارواکو ورکولا، نه په کیمپونو کې آی ډی پیس کیمپونو کې دوی ته څه ملاو شو او نه د کیمپونو بهر دوی ته څه ملاو شو. نو دا غي بنیادی پہلا ډیمانډ هم دا و چې مونږه هیومینټیرین اسیسټنس کې کاغه زلزلہ ونو مونږ متاثر او که سیلابونو نو مونږ متاثر نو کیو او که بیا دا ټیمپر ډیسپلیسمنٹ او په دیکھیو نو مونږ ته ولی سکه سم مرسته او امداد چې کم دینو غنه دې ملاو شوی. دغه خبره ده چې مونږ دا ګورو چې په سواد کې په فاټا کې یا نور ژوند کې چې چرته ملټنسي و ډایرکټ خو خواجه سراو ته سو نقصان نشي نه درسه دي، یعنی چا وشتلې نه دي، چا لال کړې نه دي، چا وحلې نه دي، خو چونکہ گرے تل تر خدل ډیر محدود علاقہ کې خواجه سره بند شوی دی. مثلا د متنو نه خو نه ورزی بلکې متنو ته هم نه ورزی. داسې هم پشاور کې د رنگ روډ او نور د با صدر او داسې کلو ته نه ورزی یریږي. او پروګرامونه جرنل هم ختم شوی دی. اول به د میوزیک یا د ډانس پروګرام کې ده نو دوی دغه کلو ته یا محفلونو ته ورتله. نو اوس دوی ډیر مخصوص قسمه محفلونو ته ځي او یو مخصوص علاقو ته ځي چې څه د دوی په خیال باندې دوی دپاره محفوظ دي.
پر نشزیانو د تشدد پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم رامنځته کیږي. د سند صوبې په سکر ضلع کې د نشزیانو یو مشر او د حقونو فعال سنم فقیر وایي چې مخکې پولیسو له دوی سره همکاري نه کوله او دوی د عام ولس او پولیس تر فشار لاندې و، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د 2010 سره اون سه وو سپوري شپږ خواجه سره چې معدل شوي داغو کیس مخفل پلن حیدرآباد کی وس ڈی ای جی سرا دا ایس ایس پی سرا مخبل جو ملاقات نہ کو دا خپل دا یو پرابلم دا پار دا خپل کمیٹی کار ماری دا یو اگے باندې چیو دا چا پریشری دا یو چا نہ سوک نہ جائے وی سرا کئی ز خپل جمع.
خود خیبر پختونخوا د نشزیانو تنظیم مشر او د ترانس اکشن فورن نومي تنظیم مخکشه فرزانه کته هم د حکومت لخوا د دوی د حقونو لپاره له جوړ سو قوانین خوشی څرګندوي، خو د پولیس له رویې سر ټکوي.
مونږ غواړو چې قانوني تحفظ نه لوشي چې د زمون کې پکې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی، خو څه پور پتا سني کتل چې دوی ته سزا ملو چې تر کومه پورې دی خلکو ته سزا نه ملو شي. هغه ګوره چې کوم لکه زمون د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شی زونه چالو شي او هغه پاکستان ته لاشي نه پیسې ورکی نو کاغه ډیر زیات زیاتې وي نه په پیسو خلاص.
بل خدای دې صبح د مردان ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد عالم شنواری وایي چې دوی نشزیانو ته قانوني تحفظ ورکړی دی.
زمونگا خاص کر کے دادا درے کال رہی سے چکم مونگا سسٹم جوڑ کر دے کمپلینٹس میکینزم چم جوڑ کر دے اگر ڈیر ٹرانسپیرنٹ تھے اور ڈیر آسان تھے سو کم چی دا پولیس ریلیٹڈ کمپلینٹس تھے یا پولیس خلافی یا رابطہ کول واڑی نہ غم ہوئی ڈیر کولی نظام جوڑ کر دے ما چک سمرا کیسز دل تریس تھی چکم کے دی سر زیادتیاں نہیں شری دی عام خلقوں سر کری دی مغی حوالے سرا کافی مثبت پولیس ریسپانس تھے او د دې چې کوم ځای کې سر پرابلم شوه دې نو پولیسو ته مدد امداد ورکړې. کله نه کله داسې شکایت موږ ته موصول شي چې کمیونټي چې داسې هغه کې انوالو داسې داسې اکټیویټیز کې چې کوم مناسب نه دي علاقې خلک وو هغه کې بیا موږ کوشش دا کوو چې مشران پکې انوالو کو او دا هغه مسایل چې دي لوکل لیول باندې حل شي.
پولیس وای چې عام ولس هم دوی ته د نشزیانو د غیر اخلاقی اعمال له کبله وخت په وخت شکایت کوي، خو سنم فقیر زیاتوي چې دوی ته ټولنه د روزګار مواقع نه ورکوي نو له مجبوری خپل نڅا او سندري د روزي ګټلو ذریعہ ګرځوي.
په یو انسان کې چې یو بے روزگاری د کور وتلی د کور والا د هغه په شان نظر نه ګوري مول معاشي والا نه ګوري ناغیس اول ز د تاسو سره سوال کوم چې زه خواجه سره ته مخبل په کور کې په نوکری کې درې خپل په دفتر کې په نوکری کې درې خپل پرسنل سیکریټری ما جوړه په دا وجه دا بے روزګاری دا وجه دا غي د په دغه نظر ورته ګوري نو هغه هغه بیا دا سوچ کړي بس چې مقدر دا هغه دی بس یا نات ګانا دی زندگی دا بس هغه په دغه سوچ سوچ کې بس زندگی تیری.
نو موري زیاتوي چې خپل واسه د خپل وګړو د حقونو لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سنم فقیر په وینا هغه د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې لسکر څخه د سند صوبای اسمبلی ته کاندید و.
د 2011 کې چې فیصله رااله چې خواجه سرا چې دی هغه ووټ ورکول شي نو ما بیا یو قدم آگے سو کې چې مال چې مجبور ورکوي سو خو مجبور اخستایم سو پاکستان تاریخ باندې فرسٹ ٹائم ایک الیکشن اعلان ہو کے 2013 کی نو پہ الیکشن کے سوا خلا مشور رسپانس را ملا اس ولن کی دمرا پدم را خلق ول جے بد دا غټ غټ مگر مچان دی دی د مخت څنګه ما چې زه صحیح دی ولاړم نو ما سره دمرا خاص چاغم نه کوي چې تم ولی درې جی یا نه بس چې لږ ډیر ٹریڈ هو بس ہمت کی ہوں جذبے کی ہوں الیکشن فائٹ کا اور 48 کینڈیڈیٹ اور پاگا کی شپجم نمبر ماؤں
نوموړی زیاتوی چې د سنم فقیر ویلفیر اسوسییشن په نامه د نرشزیانو د خیر شګړې یو تنظیم هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د زاړه عمر لرونکو نرشزیانو لپاره یو کور جوړ کړي چې هلته درملنه او پالنه کیږي.
خواجه سرا چې دی هغه په ځواني کې خپل خپل یو گزاره مزاره کوي نه به چې د تلويش ته د 45 کال سره د هغه عمر زیات شي نه د هغه د تنهایی شکار شي تنهایی کې په کشمکش شي په سوچ سوچ کې هغه به سایکو پیشنټ نو چې دې دا ود بار ما چې ماول چې سنټر می جوړ کړی وچې دا هغه چې دا سایکو پیشن دی چې واز دې څو څو ستا چې دا خپل پراپرټی ما پرتیستا څو داس دې ښار نه ګرځد په روډو باندې په دا اوټلو باندې زندگی تیر سوي هغه دې زین لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلایا څخه چې مکله د نرشزیانو د حقونو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې اسلام هغوی ته د درناوي درس ورکړي او د ټولنې عام وګړي هم باید هغوی ته د احترام په سترګه وګوري.
موږ اسلامي نظریاتي کونسل په هغه یو ډېر جامع رپورټ تیار کړی دی او زموږ په فقه کې د هغه احکام موجود او هغه پرانا کې دا رپورټ دا دی چې کچرتا په دا جنس کې د مردانه خصوصیات زیات وي نو بیا به مردانہ قوانین کے دید آگے نفاذ بپی کی گی او کچرتا دے زنانہ خصوصیات زیات وی بیا بد زنانہ کی گی بیا یو چکم انٹرسیکس تے چ خونسا مشکل زمون پ فقہ کی اور دوائی دے آگے خپل احکام دی او ڈیر لو احترام زکا جد انسانی احترام پ اساس باندھے زمون گدا دین دے او چ سوک تے انسان احترام نہ کئی دا ہم دے اللہ پاک مخلوق تے نو دے آگے ڈیرا غندنا شوی دا او ڈیر بدر طویلی شوی دی او بالکل زمونږ دین اسلام د دې عزت نور کوي او باید چې د دې لپاره هم قانون سازی وشي او دا جنس حکم دې دا څنګه چې ما ارزو کو دا د الله پاک مخلوق ته دوی د حج حق ته دوی په وراثت کې حق ته چې دا سيزونه ډېر واضح شي په هسپتالونو کې دوی ته تکلیف وي التا ډاکټران هم پویول غواړي چې دا د الله پاک مخلوق ته او چې کچرته زمونږ مردانه یا زنانه واډونو کې خلق نه پریدي نو جدا دې دوی لپاره واډونه جوړ شي کله سو واقعات اخبارونو کې راځي نو دا زمونږه د خلکو ناپوهي ده او زمونږ معاشرتي یو صورتحال دی چې دا غي بدلول.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د مئی پراته منیټه د نرشزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړه چې نرشزیانو ته د شناخت کارت، پاسپورت او ووټ ورکولو پر حقونو سربیره هغوی ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه شي چې یو عام پاکستانی شهري ته ترلاسه دي. د دې قانوني مسودې په خبرګون کې نرشزیان وایي چې دا قانون باید عملی کړل شي ځکه د دوی په وینا په پاکستان کې قوانین سته خو عملی کول یې ګران دي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واوري. یاد دي وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخشه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته د نن په پروگرام کې بواوري چې شاعران څنګه د سولې پر اوستلو کې یو ښه کردار روبول شي. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی و. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبوره کړي.
زندگی دا زندگی ڈیرا دا ہسنا
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلې دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس نور جنگ نکو بس نور رسول کو راجا چې سوله وکو د قوم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، د خو زمونږ د دوانو د ستر بابا وطن دی او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم خکولې غواړي زه یې هم خکولې غواړم، نو بیا ته ما ولی وجنې او زه تا ولی وجنم، بس ما هم لا تړلی او ته هم لا وتړه، زه هم وعده کوم ته هم وعده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکو راجا کی سول وکو. تې په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې، ته په ما ډاډ کوي زه په تا ډاډ کوم، ته لګي ما مړ کوي زه لګم تا مړ کوم، پیدا یې تا ته کیږي او کنه ما ته کیږي، نه پیدا تا ته کیږي او نه پیدا ما ته کیږي، ته خو زما مټی او زه دا ستا مټی یم، ته خپلې مټی پرې کې زه خپلې مټی پرې کوم، دواړه کمزوري دښمنانو ته شو راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اس در پا در گرزیگی، کڑا پا سر گرزیگی، پیغور یہ تا تکیگی، پیغور یہ ما تکیگی، سخیری تا تکوی، سخیری ما تکوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پا دی سرونو لپٹی خورو، رازا چی سولو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ودان عثمانخیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړه، لا ډیر خلک وکړه، لا په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي، خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمې دي، دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمانخیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده، د سندره ډیره مشهوره شوله.
کلی کے مو جند مورے
دا خو نشي کېدی چې زه نه غواړم لوی شم، نو یو څوک وي راته وایي چې خاصه مه دی نه ته مه لویېږه، داسې نه ده. خبره د جنګ نه د نفرت مسله ده. زه پکې را لوی شوم په جنګ کې، تر اوسه په جنګ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکړم چې زه نور نه غواړم جنګ وکړم. که زه پکې را لوی شوم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنګ کې نه غواړي، لوی شي او له جنګ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنګ باکله چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنګ باکله به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجماني وکړي.
تاسو سندرې هم وایې، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګ شیانو ته پام کوي، ارزښت ورته کوي؟
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ هم پرته له دې چې د هېواد ته یو څه ذهنیت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنګ نه خدار چکره کړه، نو سندرې د څه ضرورت دی؟ اما که سندرې ونکړو، موسیقي آواز د ګډا، موسیقي آواز د ساتیرې، موسیقي آواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی ده د ټولنې، او زه ډېر مهمه ګڼم په دې کې. د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي، او ټارګټ یې خاص خلک وي په دا سندرو کې لکه ما چې کړي. مګر په مجموع کې د سندرو په اړه، لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دې ته، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوی یم، دا دولس کلن دی، لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي، یاره دا سندره چی ده، دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې نه غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
د مشال مرکه، د
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی کې کوم د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.